السلام علیکم وخت مو بخیر. د افغانستان نازک بشری وضعیت ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د تاوتریخوالي ډک چلند له امله د افغانستان بشری وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ سرپرست هم پر خوځو او انجنو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو پر دوام یو وار بیا په دې هیواد کې د جنسیتي اپارټاید د رسمي پیژندلو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو فعالین د طالبانو سره د محاسبې خبره کوي. نړیوال ټولنه څنګه کولای شي چې د طالبانو کرونو نه حساب واخلي او یا هم له دوی سره حساب کتاب وکړي؟ او د افغان رسنیو ملاتړ سازمانونه له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پر رسنیو او د مطبوعاتو پر ازادي لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کندهار مرستيال والی رسنیو څخه غوښتنه دي چې د دوی د نظام دفاع وکړي او د دوی په ګټه تبلیغات وکړي. په داسې یو وضعیت کې څنګه کېدای شي چې دغه غوښتنه د طالبانو یا پر طالبانو باندې عملی بنه واخلي؟ په دې دواړو موضوعاتو باندې نن په جلا بحثونه کې د ملمنو نظر او تحلیل در سره شریکو. زه ګالیا رانا نورستانه ما د خبرونه په سولانه خبرونه پیلوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په سلیجو ولایتونو کې روغتیایي کلینیکونو ته د ملاتړ د برابرولو لپاره 6.1 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د کمښت یادونه کړې او ویل دي چې تر اوسه د اړینې بودیجې 1.5% بودیجه نه ده ترلاسه کړې. بلخوا وچا ویلي دي چې په افغانستان کې په روان ژمي کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره له 3 میلیون ډالر څخه زیاتو پیسو ته په بیړني ډول اړتیا لري. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې د دغه هیواد د کورونا چاره وزیر سکندر مومنی ویلي دي چې ټاکل شوی د راتلونکي لمریز کال تر نیمایي پورې به د افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد ختیځ سرحد زیاته برخه د یو دیوال په واسطه وتړل شي. د دیوال د لارې د سرحد د بندولو لمړۍ برخه شاوخوا 90 کیلومتره ده چې د جوړولو چارې د روان 1403 کال د جوزا د میاشتې رئیس پیل شوی دی. د ایران د کورونا چاره وزیر سکندر مومنی ویلي دي چې دغه سرحد تړل به د نشه یي توکو د قاچاق او دغه هیواد د بهرنیو هیوادونو د وګړو په مخنیوي کې د پام وړ اغیز ولري. ایرانی چارواکو ویلي دي چې دغه دیوال د جوړولو هدف امنیتي بڼه لري او افغانستان سره د اړیکو د پرې کولو په معنا نه دی. او د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیک بمبار الوتکی منځنی ختیځ ته رسیدلې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ سلکام نن یک شنبه سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکی د دې قمندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخل شوې دي. سلکام د بمبار الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي دي چې دا الوتکی د امریکا د ماینت له هوایي حدې څخه روان شوی دی. دا خبر یو ورځ وروسته له هغه خبر شو چې پنټاګون اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همدارس بیړۍ ماتون کې بیړۍ او د سوینګ رسولو الوتکې منځنی ختیځ ته واستول شي. د پنټاګون په وینا دا بمبار الوتکې او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لپاره دی. د کارکېز د ختمولو په هدف لیکدول شوی دی. سره لدی چې امریکایي چارواکو تهران ته خبرداري ورکړی چې که په اسرائیل برید وکړي واشنگتن به ونه شي کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. خو د ایران ستر روحاني مشر تېره ورځ نه یوازې اسرائیل بلکې متحده ایالاتو ته هم د ځپونکي ځواب ګواښ کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د دغه ټولنې نهایوي عمومي غونډې ته ویلي دي چې د طالبانو په درې کلنۍ واکمنۍ کې د افغان میرمنو او نجونو سره د ناوړه چلند ترڅنګ بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. بنت زیاته کړي چې دغه بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د یو اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې ګڼو هیوادونو د طالبانو لخوا پر خزو محدودیتونه وغندل. د پاکستان استازي ویل تر هغه چې پاکستان د خزو د حقونو او ترهګری په ګډون اساسي مسایل په افغانستان کې البته هوار نشي، پر رسمیت به دوی ونه پیژني. په دې هغله راپور لرو.
سانو پر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کړ. چارلز بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریم کمیټې د افغانستان د بشري وضعیت پر د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان خزو جنو ماشومان او قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقوقو وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړ او وی ویل کچري وضعیت همداسې دوام وکړي نو له دغه هواد څخه به د کډوالۍ بهیر لا پراخ او د پولي په اوږدو کې به امنیتي ګواښونه زیات شي.
افغانستان ریمیشن زړه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو د دې مسلې د وړاندې کولو او په دې برخه کې د عملی پلټونو د ټولو اقداماتو ملاتړ کوم. په دې اړه د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زړه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې یم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د رچارډ بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې وختونه وکړه.
د انټرنیشنل کمیونټي موږ د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې تړاو د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نو هر کلی کې وچی د 22 نورو هیوادونو یې حملاتړ کړی او په دې کې د خزو او جنونو پر وړاندې د هر ډول تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون پر وړاندې د مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر طالبانو سره د حساب کولو وختونه شوه ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریم کمیټې ته په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي ویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی.
درې کاله کېږي چې طالبانو افغانستان په زور نیولې دی او رستر بلې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. طالبانو لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې دي چې په هدفي توګه د ښځو او نجونو د ازادۍ، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کړی دی. موږ دا بند سیټیز شوې هڅې د جنسیتي زورونې په توګه پیژنو.
په دې غونډه کې د پاکستان استازي وویل تر هغې چې طالبان اساسي مسایل هوار نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي.
There cannot be normalization.
تر هغه چې بنسټیز مسایل کې بشري حقوقونه، ترهګری او سیاسي ټول شمولیت هوار نشي، چې لکه بلې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. د طالبانو له خوا پر خزو او جنونو لګول شوی بندیزونه له نړیوالو قوانینو او د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي.
د نورو هیوادونو ترڅنګ د ناروی او مالیزیا هیوادونو استازو هم پر خزو طالبانو بندیزونه وغندل.
ناروی په افغانستان کې په سیستماتیک توګه د خزو او جنونو د حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه غندي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پخوا څخه د نزغملو حالت لا خراب کړي او ودی ور کړی دا. لږ پګم ټولکی پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ملت له نیمه راتلونکي نیمه شتمنۍ او د یو ښه سبا له هیلو څخه محروموي. موږ د خزو او جنو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض په کلکه غندو. یو مسلمان هیواد په توګه مالیزیا د افغانستان د خلکو د کړکیچ هوارولو، تلپاتې سولې او امنیت ترلاسه کولو کې فعالې ونډې اخیستو ته ژمنه ده.
ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې خبرداري ورکړې چې طالبان د امر بالمعروف نوی قانون د دغه ډلې د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل امکان ته صدمه رسوي. خو طالبان حکومت د دغه قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او زیاته کړې چې په ټولنه کې د منکراتو له منځه وړلو ترڅنګ د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
هم دې راپور په دوام د افغانستان په بشري وضعیت او د ریچارډ بنټ په ورستیو موندنو او وړاندیزونو د پروګرام د ملمنو تحلیل در سره شریکو. د بخوانی ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای صاحب او امداشن د سیاسي چارو شنن کې فهم صدا صاحب د شیبه د سکایپ لاره په خبرونه کې را سره مل دي. دواړو ته په خبرونه کې خراج لاسویم. ډیر مننه کوم تاسو د وخت نه. احمد زای صاحب راځي په لاله تاسو وګړو چې تاسو اوس پراپور کې هم واوري ده د ریچارډ بنټ وړاندیزونه. ولی ریچارډ بنټ باور لري چې د نړیوال ټولنې لخوا د یو ستراتیژیک پلان نشټوالی طالبان لا زړه ورکړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سادات صاحب او راوریدون کلو دین کو ته سلامونه ونه کې دي تاسو ما چې ریچارډ بینک کوم راپور وړاندې ک پاسي موارد دی تایید ور دي لکه د خزو مورید کې کې کوئی تعلیم دا کې کوئی ازادي دا کې کوئی کار دا ان دا موږ په فرمانیم غندلې دا اوسم غندوزه کدا د افغاني اصول او اسلامي اصول نه خلاف یو عمل لسی دوی سر تر سہی امدارنګ ټول اقوام ته یو مشکل په افغانستان کې د یوازې یو قوم پورې مردود بوت نه ده که موږ تاسو ګورو د افغانستان ټول اقوام ته یو تکلیف سره مواجه دي ځکه دا یو حکومت دی یو دلګي دی یو فکر حکومت نور اقوام ټول محروم دي تر دا چې اوس ته راپور خپور کړه او د کومه غوښتنه وکړله د ما په آن له دې نه ښه خبره به دا واسي د په هغه چا دغه فشار راوړی وای وي یادونه یې په دې ملل متحد په غونډه کې کړې وای چا سې دغه ډیل وکړه هغه که د امریکا استازی وو او هغه قطریان وو دغه کولای سي که په دوی باندې فشار راسي دغه موضوع بیرته سر دوباره په افغانستان کې دی او ښه راتلونکي لپاره د فشار یو ښه حاله جوړېدلی سي دا چې دوی په ملل متحد کې یا نایلی کې تبا تر څلور کال کې دا څلورم کال روان ده په افغانستان کې چې افغانان یو غټ پکر سره مخامخ دي در بدرې سره تاسو د ځوانانو فرار وګورئ تاسو په افغانستان کې د تعلیم مغه وګورئ هر څه دوباره راتلای سي خو یو ځل چې تعلیم مقزایه شول دا د افغانستان لپاره یو ډیر زیات زیان ده چې دا هیڅ د نړیوال ته قابل قبول وړ نه افغانانو ته
دلته صادات صاحب د طالبانو نه د حساب اخیستنې خبره هم مطرح شوه لدی وړاندې هم د بشري حقوقو فعالین هم ورته غوښتنه درلودلې نړیواله ټولنه څنګه کولای شي چې د طالبانو د کړنو حساب وکړي یا لدی نه حساب کتاب وغوړي
مننه تاسو ته سلام وړاندې کوم درام مننه تاسو سلام وړاندې کوم لیدونکو تاسو ته تاسو ګورئ ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا سره خبرې او دا شورا خپل توان او توان د ملګرو ملتونو سره خصوصا د ملګرو ملتونو د امنیت سره اما لکه څنګه چې لیدل کیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کوم قدرتمن دغه پنځه غړي دا همغه غینی دی د افغانستان په موضوع او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو او د حقوقو په موضوع باندې یو سره همغه غینی دی ځکه بیا په دې پنځه هیوادونو کې مثلا د فرانسې انګلستان او د امریکا ستان یا اړیکې په لسی دا بشري او په دغه سیاسي مسله د امنیت په ولې بیا په متاس په بل لور کې لکه هغه هیوادونه په چین او روسیا په هغه مسله کې ډېر هم کار نه راکاږي نو په پیری چاره زمان د دغه پنځو هیوادونو یو دریس ته اشاره ده چې یو دریس باندې او دغه د یو دریس نه شتون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اغیزمنتوب باندې اثر کوي دغه مسله چې دی وی چې باید د طالبانو سره حساب وشي ازما په ان د دم مطلب دا دی چې متاسفانه په دغه طریقه لو کې مونږ ولیدل چې هیوادونه تر ډیره حد پورې خپل objective interest jordawi ya aga hadafi manafi jordawi da aga urta awlabiyat dari da ghi pasar man de taliban sara de din nast basti ki ki tol da zangadi hewaduna da chin russia america inglistan aw fransa akam cha rezman hewaduna de jamani shumul de ur taliban sara amala na ga back door diplomacy ya da pade ta sha khabar atari rawani di ama da tar dere hada puri de diu da amniyati منافیو او د بازي هیوادونو اقتصادي منافیو په محور باندې څرخيږي
bale
aw da ga subjective values
یا بله یو خو ساده صدغه امنیتی او اقتصادي منافع د هیوادونو یوې خواته هم دغه هیوادونه چې وستاسو میادونه وکړه
دوی د بشري حقوقو کنوانسیونونو ته یا د میرمنو د حقوقو د کنوانسیونونو ته یا نړیوال قوانینو ته ژمن هیوادونه دي او په هر حالت کې کله دغه سیالات چې لکه په افغانستان کې روان دي دوی باید همغږي په دې برخه کې ووسی. احمد زاده صاحب د سادات صاحب د خبرو په دوام چې وای د یو شمیر هیوادونو چې دوی نمونه هم واخیسته لکه غربي هیوادونه او د هیوادونه د افغانستان د بشري وضعیت مخصوصا د خوځو په مسله باندې همغږي نه دي. بنت هم وړاندیز کړی چې د بشري حقوقو د وضعیت د ښکولو لپاره باید یو ځانګړی ستراتیژي رامه استشي. څه فکر کوي چې دغه ستراتیژي به څنګه وي او آیا طالبان چې په دې درې کالو کې د نړیوال ټولنې د افغانستان د ولس د میرمنو غوښتنو ته اصلا نرمخ نه دی خو د لیغړ نه دی هي د یو سبب تاسې کوم ستراتیژي به جوړ شي چې په دې باندې د فشار په توګه وکړول شي او دوی ورته غاړه کېږي؟
لکه څنګه زه د سادات صاحب خبره تاییدومه، لکه څنګه په نړۍ یو دوه بلاکونو خواته روانه ده، تاسو کته پروسیا کې د یو لوی غونډه چې وسوله او پیری کې دوی په خپل معنی یو برنامه هغه یا دی یو نوٹ نشانی وکړه، هغه معنا دا ده چې دوی غواړي چې خپل کا په مقابل کې یو قوه جوړ کړي لکه چین، روسیا. هغه په هیڅ صورت باندې وسنن سوال په امریکا یا برتانی دور نور سره هماهنګ نه دی. وجه هم دا ده چې ملل متحد هغه څه چې کوم اعتماد او هغه دوی هم له لاسه ورکړي هغه باور وسنشته ده. نو موږ دا وایو لکه څنګه چې د کوم راپور خپور کو دی، راپور په څنګ کې کې چې تل دغه هیوادو نومانی یا دغه دلګی باندې یو فشار غلی وای، نو موږ کولای شو چې دغه فشار طالبانو ته رسیدلې اوس کو ټول فشارونه په ولس باندې راځي، زیات نه زیات کومکونه به قطع سي، حکومت چې قطع سو افغانان نور فقر سره مخامخ کیږي. طالبانو فشار خدای دا ټول چی غوي سي پیسې په بندي کوي، هغه کومکونه چې اوس نړیوال افغان ولس سره کوي صدمه ولس ته اوس رسیدي، طالب ته نه رسیدي. طالب لکه څنګه چې ورور اشاره ورته وکړه، هغه استخباراتي چینلونه ټول چالان دي، هغه خپل کومکونم کوي.
نو تاسو څه وایئ چې دغه فشار په طالبانو باندې څنګه فشار راوستل شي؟
طالبانو فشار د عادت خلیل زاد صاحب کوم خبري شروع کړې وي، هغه خبري باید تکمیلی کی د پروسې نیمګړې پرې کې د افغانان یو فقر او بدبختی سره مخامخ کړ تر څو پوری بیرته د دوه خبري شروع نسی او د عام یو د ټول افغانان ترمنځ یو توافق منستان را نسی. د سیاسي نو دغه په افغانستان کې دغه مشکلات نه حل کیږي، دا به ورستر ور بلې خرابېږي. اول د خزو مسله والي غن روسته تاسو ګورې د رسنۍ خلې ور بند کړل، دا هم یو نړیوال دا موضوع ده، ځکه دا په نړۍ کې ټول جرنالستان یا هغه مطبوعاتي غوی په لکه دغه مشهور تلویزیونونه په دې مورد کې لغوی نه حمایت وکي او دا आवाज اوچت کی، دغه आवाजونه ټول ټپ دي. د دې لپاره یو ملي هغه ته ضرورت ده چې څنګه مونږ کولای شو چې هم د حقوق بشر او هم رقم ته د مطبوعات او هم هغه خارجي حکومتونه چې غوی په طالبانو باندې یا دی غوی ورسره نږدې هیوادونو باندې اثر او سوخ لري، نو مونږ کولای شو چې دغه فشار مشخص په طالبانو نو راولو نه په افغان ولس باندې. افغان ولس نورم درديدلې ده دغه شته کومکونه بندغه وجوهات نه ختمېدلې شي. او بل مهمه خبره زده کوم چې د ریچارډ بنت په یو راپور کې بعضي موضوعات یو قوم نو مخستنه یا یو قوم ته هرڅ ته د افغانانو ترمنځ یو بل تفارقه یا د یو مذهب هغه تاسو ګوري په افغانستان کې الته کوم مشکل دي سونی شوې نسته، تاسو ګوري د شودیت کوم عالمان دي عمل ته په خپ پوسټونه دي. ترکیه کې و ساغه ده نمایندګی د طالبانو چې کوي د اهل تشیع وروري کوي، نو دغه شیان زه د افغانستان د آینده په زلال باندې ګڼم. باید ټول اقوام دفاع وسي، ټول اقوام په افغانستان کې محروم دي، نه یو قوم نه یادونه یا یو مذهب نه یادونه.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په دې راپورونو کې بی طرفي حفظ شوی نه دی؟
نه، په دغه شکل زه اعتراض لرم، ځکه چې د ملاقاتونو کاناډا ته چې راغلم یو طرفه ملاقاتونه وکړه، د ټول سیاسيونو سره ناسته ونکړه، لا نور اقوام سره ونکړه، دا د افغانستان په عمراتو کې مداخله ګڼل کیږي. بیا ځکه چې به طرفه اداره باید به طرفه راپور جوړ کړي، نه په دې او چا په خلمانه.
مننه کوم.
بله مننه کوم سادات صاحب ورنه مستاس نظر د احمد زسه په خبرو باندې ولرم چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو د څارنې او حلولو کې تر اوسه پورې څنګه خپل رول ادا کړی او په دې درې کالو کې مخصوصا دوی څه کړی دي دغه اداګانې چې وس احمدی صاحب درلودل چې دوی په خپل راپورونه کې باید خپل بی‌طرفي حفظ کړي دغه رول په دې رول کې دوی څنګه په نقش لوبولای یا د راپورونه تاسو څنګه ارسوي
په دې کې شک نشته لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا کارونه د سټایل ورډ دی او هغه په دې خاطر چې حداقل یو مرجع شته چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د تکالیفو هغه راپورونه نړۍ ته وړاندې کوي او دا پیسې کې چې د افغانستان مسله او په ځانګړي ډول د افغانستان د خزو او د بشري حقوقو مسله د نړیوالو د هغه اولویتونو څخه استانشي او د سترګونو غورځول شي په دې کې هم شک نشته چې د طالبانو حکومت په فعلی شرایطو کې یو پراخ بنسټه حکومت نه دی او د افغانستان نور اقوام هغه څه چې تم او توقع لري خپل ځان په دې حکومت کې نیویني دغه مسله بیا د طالبانو په لیکو کې اغه خود سره ګامونه دي یا کړنې دي چې د دیو بازه غړی یاخدي سره د دې چې طالبان وایي چې دا د دولت یا د دیو د حکومت په ساته باندې دا یو پالیسی نه ده ولی په دې کې هم شک نشته چې هر هغه خود سری چې یو طالب چارواکي یا د طالب د واسکار د طرف نه کیږي اغه د طالب په مجموع کې د طالبانو په نوم باندې تمامي لکه دا تیرو
مننه کوم سادات صاحب له بده مرغه چې نور وخت نه لرم دی بس تاید ما ورکم استاسو دوه خبر زمانی څخه نړۍ مننه کوم کور موادان په خیر اوسې نذیر احمد زای صاحب هم داشان فهم سادات صاحب
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
او سم راځو په افغانستان کې د رسنیو او د خبريالانو وضعیت مسلې ته په افغانستان کې رسنیو او خبريالانو لګنو دوی ستونزې سره مخ دي لکه سانسور او د محتوا او پر خبرولو محدودیتونه غواخونه زورونه ګڼ خبريالان نیول شوی غواخول شوی چې دا غواخونه د ویرې او د سانسور فضا رامېسته کړي د رسنیو د ادارو تړل کېدل خپلواکي رسنۍ چې د طالبانو اصول سره سم کار نشي کولای اکثره بنديګي پر خزینه خبريالانو محدودیتونه اقتصادي ستونزې او د بودیجې کموالی د قانوني خوندیتوب نشټوالی ډیجیټلی سارنه او د انټرنیټي محدودیتونه خبريالان او فعالان له ډیجیټلی غواخونو او سارنې سره مخ دي رواني اغیزې او د غچ اخیستنې ویره بل جدي مسله ده د ټولو ستونزو په افغانستان کې د رسنوي ازادي پیکه کړي او داسې فضای رامنځته کړي چې پکې ځان سانسور عام شوی او د انتقادي راپور ورکولو امکان نږدې ناممکن دی د افغان خبريالانو لپاره چاپیریال څنګه په سیستماتیک ډول بدل شوی دی په دې په نورو پښتنو د پروګرام د ملمنی سره خبريال مینه اکبری سره خبرې کوم چې د شیوا د سکاپلر په خبرونه کې را سره مل ده مینه جان سلامونه پروګرام ته په خیر راغلاست راځي اول خدام دی خبر نه پایل کوچې د طالبانو د کندهار د والی مرستيال د رسنوي څخه غوښتي دي چې د دوی په ګټه تبلیغات وکړي او د دوی د نظام دفاع وکړي تاسو د خبريالې په توګه د خبر ته په کوم نظر ګوري آیا اوس تاسو ښکاري چې په عام یا مستقیما طالبان در رسنوي او خبريالانو نغواړي چې د دوی ویاندوی وکړي
سلامونه تاسو ترنا جانې تاسو د دې پروګرام لیدونکو ته ډېر زړه مننه کوم چې مته وبلل راغلا. رنا جانې طالبان د غدرې کاله سکم سلور کاله چې دوی په هیواد کې حاکم دي، دا لمړنۍ کس دا چې په قندهار کې د دې رسنۍ مسؤول دوی خپل غږ جګ کړی ده، خو له بده مرغه که موږ وګورو د طالبانو د راتګ نه تر اوسه پورې ټولې رسنۍ د طالبانو تر واک لاندې دي او سانسور دي. کوم خبرونه چې دوی هغه حقایق دي او دوی خپل ضد بلي هغه بالکل چې نه نشر کیږي، دا خو تازه خبره نه ده، دا د درې نیمو کلونو مخکې خبره ده. خو اوس صرف توپیر دا ده چې یو کس غږ اوچت کړو، دا حقایق و ټولنې ته رابرسېره کړل چې دغسې حالات جریان لري. خو متاسفانه دا د کوم وخت نه چې دوی راغلي وو رسنۍ سانسور دي، په رسنیو کې کومې پوښتنې چې د دوی زړه یي هغه پوښتنې بله دوی نه کېږي، کومې پوښتنې چې دوی په سکریپ خط کش کو دا پوښتنه به له تاق نه رانه کوي، هغه به نه ترېنه کېدله او نه ترېنه کېږي. نو متاسفانه په رسنیو باندې د بندیزونو ده، له کوم وخت نه چې دوی راغلي دي د جنکو مخ نقابونه، خبرونه سانسور، د مخکېني نظام د پر وړاندې د ښو خبرو یعنی طرف واقع کېدل دا بالکل یعنی ممنوع دي. دا ما ځکه ویلې ځکه چې په تېر نظام کې حداقل دا د میرمنو حقونه، د خبریالانو حقونه خو خوندي ول. خو له بده مرغه د اوسنۍ واکمنې ډلې په راتګ سره په افغانستان کې نه د ښځو حق خوندي ده، نه د خبریالانو حق خوندي ده، د نارینه حق هم نه ده پکې خوندي. که موږ راشو زموږ ځوانان له فقر او له بیکارۍ نه که په هیواد کې دوی د کار زمینه برابره کړې وای، ولې به دلته در ایران تللی، نورې هیوادونو ته به تللی او دغسې په مرزونو کې به دوی په بېرحمانه ډول باندې وژل کېدلی. له بده مرغه په افغانستان کې د اوسنۍ ډلې په راتګ سره ډېر زیات
ناورینونه واقع دقیقا دغسې ده. مینه جانې، تازه د امریکا سفارت هم د افغان خبریالانو په ستونزو خبرې کړې دي. اعلامیه دوی درلوده چې موږ پرون هم په خبرونو کې درلوده، حتما به تاسو هم خبر یاست. نړیواله ټولنه څنګه کولی شي چې د هغو افغان خبریالانو ملاتړ وکړي یا د رسنیو ملاتړ وکړي چې له تاوتریخوالي سره یا د سانسور سره او د ګواښونو سره دوی مخ دي؟
رنا جانې، له بده مرغه که زه ووایم دغه د حقونو د بشري حقونو دغه کوم نهادونه چې کوم دي چې باید هغه غږ راجی کړي نړیواله ټولنه شوه. ته په نورو هیوادونو کې یو موضوع کېږي، نړیواله ټولنه هم راویښه شي، د بشري حقونو نهادونه هم راویښ شي، خو لیکن په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته شوی ده چې ښځې ټول په کور کې ناستې دي، کار نشته، له فقر نه خلک مري، په رسنیو باندې بندیز شو، د خبریالانو په خولې باندې لاس نیول شو، خو بیا هم نړیواله ټولنه ویده پاتې ده. نو موږ د پویګو چې په موږ افغانانو کې په افغانستان کې د افغانستان خلکو داسې څه ګناه کړې ده، داسې څه غش زموږ په نړیوالې ټولنې باندې پاتې چې دوی له موږ اخلي او زموږ د حقونو پر وړاندې دوی چپ پاتې دي او خپل غږ نه اوچتوي. بالکل صحیح ده چې د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو د نهادونو چې کوم دي لکه او چا نور نهادونه شول اکړنې او فعالیتونه د
مینه جانې ستاسو توقع د دې خبریاله په حیث بلې لدی لپاره چې ډیر وخت کم لرم که په لنډه ټکو راته وایي چې د دې خبریاله په حیث د امریکا د سفارت او نورو سازمانونو لپاره څه لارې شته چې د افغان خبریالانو د چیلنجونو په اړه کار وکړي یا حداقل عامه پوهاوی زیاته کړي په دې برخه کې؟
رنا جانې، نړیواله ټولنه بالکل رول لوبولی شي. همدارنګه که موږ امریکا ته راشو، امریکا هم بالکل د امریکا سفارتونه د هغوی لوړ پوړي چارواکي په دې کې مهم رول لوبولی شي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او دوی خپلې دغه ناوړې تګلارې ته چې کوم ده ښه بڼه ورکړي او مثبته بڼه ورکړي، عملي بڼه ورکړي. اوس رنا جانې په طالبانو وای بندیز د چټول تور لیست کې دي، سفرونه نشي کولای، په نړۍ په رسمیت ګورنه کې پیژندل شوی. حال دا چې طالبان خو د سفرونو کې قطر ته روان دي، دوبۍ ته روان دي، امارات، نور هیوادونو ته ګور او غونډو ته بلل کیږي. واقعا د دوی هدف دا وي د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو نهادونو چې دوی باید په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی په تور لیست کې دي او سفرونو ته دې اجازه نه ورکوي.
مننه کوم، نه جانې، ډیره مننه کوم. خبریاله مینه اکبری، د وخت او ارزونه نه دي کور ودان. قدرمن لیدونکو، په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خې چرې
با عرض سلام، بینندگان ارجمند، لیلا ماهبی وزیمی هستم. با سلسله پخش فیلم های مستند صدای امریکا شما را به تماشای مستند روایت دو شهر دعوت می کنم. شهر ویلکینزبورگ در ایالت پنسیلوانیا زمان شهر پر رونقی بود، اما پس از آن که سفید پوستان آن را ترک کردند و شهر عمدتاً سیاه پوست نشین مبدل شده است. این شهر که زمان با بحران اقتصادی مواجه بود، امروز با وجود آن که یک مرکز صنعتی پر رونق در فاصله کمتر از 3 کیلومتری در شهر مجاورت آن شهر پیتسبورگ قرار دارد، ویلکینزبورگ از رونق و توسعه به بهره مانده. آندری پری یک پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروکینگز است. با دیدار زادگاه خود در این شهر آمده و فقر حاکم بر آن را نه تنها بر سیاست‌های نژادپرستانه گذشته، بلکه به نگرش‌های نژادپرستانه که همچنان ادامه دارد نسبت می‌دهد. در این مستند همراه با آندری پری و شهر زادگاه او سفر می‌کنیم تا ریشه‌های نژادپرستانه تفاوت در سطح ثروت در میان سیاه‌پوستان آمریکا در مقایسه با سایر بخش‌های جامعه را بررسی کرده باشیم.
واو، خاطرات بسیاری از این برنده دارم. وقت گذرانی با دوستانم که تعداد از بچه های همسایه بودن، بچه های خانه، مادرم و ماری. تقریبا میتونم بوی مرغ سرخ شده و ترکاری را حس کنم. اینجا خانه شماره 1320 در سرک هیل در شهر ویلکینزبورگ ایالت پنسیلوانیا است، خانه ای که در رو پرورش یافتم. اونطوری که به من گفته شده، وقت متولد شدم بین مادر کلان مادریم و یک خانم به نام الیسی بوید توافق صورت گرفت. من از این جهت او را مادر خطاب میکنم که وقت متولد شدم او به اساس او توافق مرا به منزل خود در خانه آورد. در او زمان مادر حقیقی ما فقیر بود. او در 15 سالگی صاحب طفل شده بود و وقت مرا به دنیا آورد 17 ساله بود. نه تنها مادرم فقیر بود، بلکه پدرم هم به هیروئین معتاد بود و مرتبا به خاطر او به زندان میفتاد. سرانجام یک روز قبل از 27مین سالگرد تولد خود در زندان به قتل رسید. حالا که به این موضوع فکر میکنم، سپردن طفل به شخصی دیگر یک رای غیر رسمی بود برای مراقبت از اطفال. به معنای سپردن رسمی سرپرستی کودک به اشخاص دیگر نبود. مکانیزم بود غیر رسمی که در اون زمان مادران به او توسل میجستند. من تا زمان فراغت از لیسه در این خانه ماندم. فکر میکنم هنوزم برخی وسایل داخل خانه مانده. بله درست مثل گذشته. دوست دارم بدانم چی چیزهایی هنوز در خانه باقی مانده. وقتی مادرم فوت کرد، دختر مادرم مریض شد. اونا هر دو از این خانه کوچ کردن. بنابراین خانه به حال خود رها شده و هیچ کس مالیه او را پرداخت نمیکرد. به این ترتیب مسئولان منطقه خانه را تصاحب کردند. واو، وضعیت خانه هر دفعه بدتر و بدتر میشه. حال دیگر سقف کاملا فلو ریخته. منظورم از این قسمت است. وضعیت خانه از خانه دیگه بدتر است. وقتی به اطراف نگاه میکنین، خانه های زیاده هست که وضعیتشان مثل خانه ما است. این سرک کاملا خالی از سکنه شده. یا یک سرک بسیار جالب بود، یک اجتماعی کوچک بود. با خوبی به یاد دارم که مردم روزای جمعه، شنبه و یک شنبه بر قطبازی جمع می شدن. اونا بازی های را انجام می دادن که معمولا امریکایی های افریقایی تبار انجام می دادن، مثل تانک، بیزویز. در ایام طفولیت ما نمی دانستیم که از بسیاری جهات فقیر بودیم، چون فرهنگ زندگی خانوادگی ما بسیار غنی بود. وقت به اینجا می آیم احساس ناامیدی می کنم. شهر ویلکنسبرگ یک منطقه عمدتاً سفید پوست نشین و ثروتمند و مرفه بود. وقتی به دهه 1970 نزدیک شدیم، کم کم برخی از شوک‌های اقتصادی را که منجر به ترک منطقه از سوی صنایع فولاد ایالات متحده شد شاهد بودیم. و البته این مسئله موجب شد که سفید پوستان شهر از دهه 1970 به بعد شهر را ترک کنند، که در نتیجه او سفید پوست شهر کاهش یافت و همزمان سیاه‌پوستان وارد ویلکنسبرگ شدند و به این ترتیب ترکیب جمعیتی شهر دستخوش تغییرات عمده شد. با مزی که ترکیب جمعیت شهر رنگ سیاه را به خود گرفت، سرمایه گذاری در شهر کم کم از میان رفت. منظورم همین سرک است و باید با سرک اصلی شهر، یعنی سرک پن هم بریم و ببینیم که اونجا را که زمان یک سرک اصلی و پر رونق بود. این منطقه یکی از مکانهای مورد علاقه ما بود، اونم به خاطر پیتزا فروشی آنجلو. یک قسمت منطقه مورد علاقه همه بود. همه ما بعد از مکتب یا آخر هفته ها یا شبای جمعه در این منطقه قدم میزنیم. پیتزا فروشی آنجلو، بله خودش است. در جای کاهش جمعیت، اثرگذاری اقتصادی را به امراه دارد، چون کم شدن جمعیت به معنای از دست رفتن عواید مالیاتی است و کم شدن عواید به معنای کمبود بودجه برای مقاصد مانند تامین امنیت شهر توسط پلیس، برای مکاتب و برای خدمات شهری است. بنابراین کاهش نفوذ یک شهر واقعا مسئله مهم است، اما من فکر میکنم وقت شهر نفوذ سفید پوست خود از دست میتن و نفوذ سیاه پوست او افزایش میابه، یا نفوذ سیاه پوست شهر در مرکز توجه قرار میگیره، اتفاق دیگری هم رخ میتن و او ای که نگاه ها نسبت به او شهر تغییر میکنه، با او شهر به عنوان یک منطقه پرخطر نگریسته میشود. وقتی به اینترنت و یکی از سایت های آنلاین فروش خانه میرین، میبینین که قیمت خانه هر سال 15,000 الی 16,000 دلار تعیین شده. اما از خود میپرسید چطور ممکن است که با وجود وضعیت فعلی این خانه قیمت او به این صورت تعیین شود؟ خود زمین نزدیکی او به مرکز شهر در انتهای سرک یک شاهراه وجود داره. پوهنتون پیتسبورگ چندان دور نیست. پوهنتون کارنگی ملون هم چندان دور نیست. در فاصله کمتر از یک مایلی خانه یک سرک اصلی وجود داره. تمام مختصات فیزیکی منطقه آکی از اوست که قیمت خانه باید بالاتر از چیزی باشه که در وبسایت تعیین شده. از نظر من این مسئله ایست که جای کار زیاد داره تا مشخص شود که جزای منطقه سیاه‌پوست نشین چیست. ما و همکارانم جاناتان راتول و دیوید هارشبارگر مطالعه انجام دادیم که در او قیمت خانه ها را بررسی کردیم و جای تعجب نیست که دریافتیم خانه هایی که در مناطق سیاه‌پوست نشین هستند به صورت عموم قیمت کمتر برشان تعیین میشه. اما افراد زیادی هستند که میگن این امر به مسائل مانند سطوح سواد یا سطح جرم و جنایت مربوط است. اما اینها مسائل است که میتونین اونا را در پروژه تحقیقی کنترل کنین و این کار است که ما انجام دادیم. آنچه ما دریافتیم این است که خانه های واقعی در مناطق سیاه‌پوست نشین به طور متوسط قیمتشان 23% یا 48,000 دلار کمتر است. اگر تعداد کلی خانه ها را در نظر بگیریم، این به معنای از دست رفتن 156 میلیارد دلار از ارزش خاص این خانه هاست. من فکر میکنم این رقم بزرگ است و برای فهمیدن این موضوع کافی است بفهمیم که بر اساس اوسط هزینه سیاه‌پوستان برای شروع یک کسب و کار نو 356 میلیارد دلار میتونه هزینه بیش از 4 میلیون کسب کار بر افراد چاپوس تامین کنه. بر اساس حد اوسط مورد نیاز برای یک دوره تحصیلی 4 ساله عمومی، این پول همچنان میتونه هزینه بیش از 8 میلیون دوره تحصیلی 4 ساله را تامین کنه. این گونه سیاست‌های استخراج ثروت واقعاً توانی ما را بر رشد محدود کرده. در جریان دهه 1930 شرکت عطای قرضه برای خریداران خانه که توسط دولت فدرال حمایت می‌شد، در اطراف مناطقی که خطرناک محسوب می‌شد خط سرخ کشید. به این ترتیب خانواده‌هایی که در اون مناطق زندگی می‌کردند نمی‌توانستند فرصت تمویل مجدد خانه‌های خود را داشته باشند، در حالی که چنین امکانی برای خانواده‌های ساکن در مناطق سبز یا مناطق سفید پوست نشین فراهم بود. ویکلسبورگ چالش‌های خود دارد. یقینا موارد مانند جرم و جنایت، مالیات بالا و مسائل بسیار دیگری که در شهر وجود داره. همه این مسائل به اتخاذ سیاست‌های خاص ارتباط پیدا می‌کنه، اما طوری که در دهه 1930 مناطق سیاه‌پوست نشین با کشیدن خط سرخ در اطراف اونا خطرناک و فاقد ارزش برای سرمایه‌گذاری جلوه می‌دادند. امروز هم همین کار جریان داره، گرچه نه با خط سرخ بلکه از طریق ایجاد پنداشت‌های شخص در مورد این مناطق. مردم دو برابر میزان واقعی در مناطق سیاه‌پوست نشین جرم و جنایت میبینن. اونا کیفیت آموزش در مناطق سیاه‌پوست نشین بدتر از آنچه هست تصور میکنن و این نگاه تاریک نسبت به سیاه‌پوستان امریکا خود در قیمت خانه ها نشان میدن. همون سرک پن است که در ویلکنسبورگ است. همون سرک پن فقط یک نیم یا دو مایل بالاتر. در اینجا ساختمان های جدید، نوسازی، احیای ساختمان ها و صدها میلیون دلار سرمایه گذاری را در فاصله چند بلاک میبینیم. این ساحه یک منطقه سیاه‌پوست نشین بود، اما پیتسبورگ عمدتاً سفید پوست نشین است. او ساحه همونطوری که در گوگل میبینین قبلا نابیسکو بود و وقتی از طریق ویلکنسبورگ با اون نزدیک میشدید میتونستین بوی بسکوت های ونیلی را استشمام کنین. وقتی اینجا زندگی میکردم ویلکنسبورگ خیلی بیشتر از یک منطقه رونق داشت. خیلی از مردم وقتی در مورد مرکز شهر صحبت میکردن در واقع منظورشان ویلکنسبورگ بود، چون این شهر در روز زمان پر رونق بود. وقتی به یه توسعه و انکشاف میبینین علت او خود اتکایی و خلاقیت نیست. علت او ایست که شخصی رزق پذیرفته که بر عده پول و سرمایه فراهم کنه. واو، 23 هزار متر مربع ساحه اداری در این منطقه. حتی نمیتونم قیمت او را بر هر متر مربع تصور کنم. این به نظرم سطح گسترده ای از سرمایه گذاری و توسعه را نشان میده. مسئله دیگر یک میبینم ایست که سرمایه گذاری به طرف پیتسبورگ است و نه به طرف ویلکنسبورگ. اگر در نقشه گوگل به این منطقه ببینین سرمایه گذاری باید در دو طرف انجام شود، اما فعلا جهت سرمایه گذاری فقط به یک طرف است. بنابراین واقعا یه سوال پیش میاد که مسئله نژاد چگونه در توسعه یک منطقه نقش ایفا میکنه. اگر پدرم اینجا می بود همین مسائل به شما می گفت. اگر او در مناطق زندگی می کرد که ارزش خانه ها معادل قیمت بازار یا معادل قیمت خانه ها در مناطق سفید پوست نشین بود، فرصت های بیشتر پیدا می کرد تا به پوانتون بره. فرصت بیشتر می یافت که کسب کاری را شروع کنه. به خاطر استفاده از مواد مخدر مورد تعقیب جزایی قرار نمی گرفت. زندگی او زندگی ما متفاوت می بود. فرصت موفق شدن از مردمان بسیار گرفته شده. ما با پدر فرق ندارم. ما با مردمان گرفتار سیستم شدن و مردمانی که کسی بالای اونا سرمایه گذاری نکرد فرق ندارم. درست است که من موفق شدم، اما ما با اونا فرق ندارم. ما در حال خرید یک خانه هستم. چو باید تصویر صحیح از این خانه نشان داده شد. من این خانه را دوست دارم. این خانه مرا به فرد تبدیل کرد که امروز هستم. وقتی میشنوم که مردم میگن ویلکنسبورگ بد است، ویلکنسبورگ جرم و جنایت داره، واقعا فکر میکنم درباره ما گپ میزنن. اونا واقعا درباره پتانسیل ما صحبت میکنن. بنابراین میخوام نشان بدم که اگر در منطقه سرمایه گذاری کنید، اون منطقه میتونه رشد کنه. میخوام چیزی داشته باشم تا با خانواده خود که هنوز در ویلکنسبورگ زندگی میکنن، که هنوز در پیترزبورگ زندگی میکنن، چیزی برای شریک ساختن داشته باشم. اونا باید به اینجا بیاین، ما باید به اینجا بیایم و اینجا را در شرایط نبینم، چون این وضعیت واقعا تصویر مناسبی از خانواده مرا نشان نمیده.
بینندگان عزیز، سپاس از توجهتان بر فیلم مستند روایت دوشهر. حال شما را به تماشای یک مستند دیگر دعوت میکنیم. مراکز تلفنی 211 در سرتاسر ایالات متحده به درخواست‌های مدد جویانه افراد جواب می‌دهد که مواجه با ناامنی در خانه و یا بی‌خانمانی و بی‌سرپناهی باشند. برای یافتن محل بود و باش، دریافت غذا و کمک‌های صحی، افراد نیازمند با شماره 211 تماس می‌گیرند و از طریق این تماس آنها با پروژه‌های مساعدتی وصل می‌شوند. عده‌ای از رضاکاران در این برنامه کار می‌کنند و 24 ساعت در شبانه روز به شماره 211 پاسخ می‌دهند تا با کسانی که بی‌خانمان شده‌اند مساعدت کنند. حالا این مستند کوتاه را در مورد این برنامه ببینیم.
Thank you for calling Alameda County 211. How can I help you?
How long have you been homeless now, sir? Is there anyone that you think of that you might be able to stay with these days?
So are you currently homeless and needing a shelter bed?
آیا شما در حال حاضر بی‌خانمان هستین یا با بحران مسکن مواجه هستین؟ آیا شما دلیل کووید 19 با مشکلات مالی مواجه شدین؟ بسیار خوب، یک لحظه به ما وقت بدین. فکر میکنین پروگرامی وجود داره که میتونه با شما کمک کنه؟
211 یک خط تلفن غیر اضطراری است که مردم با برنامه‌های غذایی و مساعدت مالی سوق می‌دهند. مردم می‌توانند از این منبع برای یافتن پناهگاه برای بی‌خانمان‌ها نیز استفاده کنند. کالیفرنیا یکی از گران‌قیمت‌ترین ایالت‌های آمریکا برای زندگی کردن است. مشکل مسکن به خصوص در منطقه سان فرانسیسکو برجسته است. هر شب فقط دو نهی آلامیدا و کانترا کوستا در آن طرف خلیج سان فرانسیسکو بیش از 10,000 نفر با بی‌خانمانی مواجه هستند.
آن یکی از اداره خدمات حمایت از بزرگسالان در ساکرامنتو است. اینجا میگویند که آنها اکنون بسته هستند، اما دوشنبه ساعت 8 باز میشوند. نام من شارون است. خواهش میکنم. موفق باشید. بسیار خوب. خداحافظ. من اخیراً بسیار موفق عمل کردم. من موفق هستم. مردم به من تلفن میکنند و پیغام میگذارند و از کار من ستایش میکنند. بعضی هفته ها بهتر از دیگر هفته ها است. و بیشتر مردم فقط کمک میخواهند نه خیرات. فکر میکنم مردم بی خانمان ها را افراد میبینند که فقط میخواهند از دیگران بگیرند. فکر میکنند آنها فقط گیرنده هستند و نمیخواهند در برابر آنچه گرفتند به جامعه چیز پس بدهند. تجربه من از تعامل با بسیاری از افراد بی خانمان به من میگویند که اینطور نیست. آنها فقط به یک وقفه نیاز دارند. آنها فقط به مقداری مساعدت مالی و جای برای زندگی نیاز دارند.
سلام، شما با شماره 211 در کوانترا کوستا تماس گرفتین. بعد از ظهر شما بخیر. ای خدای من، ولی بسیار خوب. اجازه بدین در این مورد صحبت کنیم و ببینیم که آیا میتونیم چیز پیدا کنیم. میفهمم که بسیار سخت است. ما عباد احتیاج مردم نمیدانستم و ای که شرایط تا چی حد بد است. ما قطعا در باره مردمایی که در این منطقه زندگی میکنن آگاهی بیشتر به دست آوردیم. در ساعتی که بی خانمان ها زندگی میکنن، ما خط تلفون تحت نظر دارم. تلفون مربوط به شماره 211 است. شاید باید به تلفون جواب بدم. بسیار خوب، نظر در این مورد چیست؟ مرکز ترینی در منطقه ولنات کریک آزمایش کو، اونا یک مرکز برای بی خانمان هستن و افراد میتونن در جریان روز به اونجا مراجعه کنن. بسیار خوب، ما 24 ساعت کار میکنیم برای معلومات بیشتر یا کمک بیشتر به شما. بسیار خوب، موفق باشین. خداحافظ. برای گزینه بیشتر دکمه پاوند فشار بدین. بعد از شنیدن صدایتان ضبط کنین.
سلام، سلام، نام جنال است. از خط تلفن 211 در منطقه المیدو هستم. میخوایم که یک از مشتریان ما را که نامش قبلا در سیستم درج است به شما معرفی کنیم. او امشب در جستجوی پناهگاه به اساس معلومات که ما داریم شما ممکن است دو تخت خواب داشته باشین. ما در فلیپین متولد شدیم. والدین این تصمیم دشوار گرفتن و اوی بارد بود از ترک کشور. اولین وکیلی که گرفته بودیم همه پول خانواده ما را گرفت و گریخت. به این ترتیب ما مجبور شدیم سالا در برابر پروسه اخراج از کشور مقاومت کنیم. در این مدت ما بی خانمان بودیم. ما نمیدانستیم که چطور برای بیمه صحی کمک بگیریم. نمیدانستیم که چطور برای دریافت غذا کمک بگیریم. نمیدانستیم که چطور برای پیدا کردن سرپناه کمک بگیریم. ولی کلانتر شدیم درباره پروگرام 211 و ای که گونه مردم به پروژه های مساعدتی وصل میکنن معلومات به دست آوردم. فکر میکنم پروگرام ها و منابع زیادی برای کمک به مردم وجود داره، اما خیلی از مردم چیزی در مورد آنها نمیفهمند.
تشکر از تماستان به شماره 211. بسیار خوب، فقط لازم است که برخی معلومات در اینجا پر کنین و بعد من میتونم معلومات را که شما به ضرورت دارین براتان بفرستم. خوب است. کرای خانه بسیار بالاست و ای همیشه یک نگرانی عمده است و ای امر بیشترین تأثیر بر آنهایی داره که ماششان در سطح حداقل دستمزد است یا ای که ماششان به اندازه کافی نیست. من فکر میکنم وقت شما یک پدر یا مادر مجرد باشین باید تصمیم بگیرین که پولتان کجا مصرف میکنین. برای من شرایط پیش آمد که نمیتونستم کرای خانه را پرداخت کنم. سرانجام با شماره 211 تماس گرفتم. آنها یک برنامه مساعدتی به نام فصل تقسیم کردن و من معرفی کردن. ما درخواست خود با آنها تسلیم کردم و برنامه آنها برای من کمک خوبی بود. من 3 سال است که اینجا فعالیت میکنم. این کار خیلی دوست دارم چون میدانم کسانی که تماس میگیرند در چه شرایطی به سر میبرند. من از آن جهت تجربه آنها را درک میکنم که خودم تجربه مشابهی داشتیم. من میفهمم که نیازهای آنها چیست و آنها به دنبال چی چیز هستند. این که میتوانم آنها را به مؤسسات کمک رسان وصل کنم حس خوبی به من میدهد.
مقطعا در مورد همه خدماتی که موجود است معلومات بیشتری به دست آوردیم و خدمات بسیار وجود داره. همانطور که از وجود این مراکز خدماتی آگاه می شدم هیجان زده می شدم. با خودم می گفتم واو، اونا این کار می کنن، واو، این خدمات در منطقه وجود داره. من قبلا حتی از وجود اونا بخبر بودم. این مسئله بسیار عالی و خوب است، اما در این حال متوجه شدم که با وجود همه این مراکز خدماتی آنچه موجود است کافی نیست.
یک لیست انتظار برای خانه های ارزان قیمت. گاهی اوقات فردی که نامش در لیست انتظار است ممکن است مجبور شود از 6 ماه تا 5 سال انتظار بکشه تا نوبتش برسه.
بسیار خوب، آنها هیچ تخت خواب خالی نداشتن، برای امروز فقط 2 تخت داشتن. می توانید فردا دوباره با ما تماس بگیرید، اما می توانم برای امشب پناهگاه دیگری را به شما معرفی کنم.
من جدن دارم در نتیجه پاسخ دادن به این همه تلفن از طرف افراد بیخانمان و بیماری روانی دچار میشم. علتشان است که چند بار میتوانید شما بگویید به شخصی که متاسفم هیچ چیز فعلا موجود نیست. آیا فامیلی در ایالت دیگری دارید؟ میدانید واقعا قبلا افراد بیخانمان معمولا افراد کلان سال بودند. مثلا افراد 50 تا 70 ساله. اما این روزها من افراد 19 تا افراد 30 چند ساله را که فرزند هم دارن میبینم. میدانید خانواده های زیادی وجود دارن که بیخانمان هستند. زنان مجرد بسیاری هستند که 3، 2 و یا 1 بچه دارند. اما هیچ منبع حمایتی ندارند. آنها بیرون روی سرک ها بسر میبرند و در چنین شرایطی چطور میتونید به کسی بگویید متاسفم هیچ چیزی برای شما ندارم؟
میخواستم بدانم وقتی که خشونت به وقوع پیوست، آیا شما به شماره تلفن مربوط به خشونت خانوادگی تماس گرفتید؟ پس شما رفتید به خانه پدر و مادرتان تا از فردی که شما را مورد خشونت قرار میدهد دور شوید؟ می توانم با شما درباره برنامه هایی که به زنان و اطفال در قسمت پناهگاه کمک می کنند معلومات بدهم؟ آیا این راه برای شما بهتر است؟
بعض وقتا تماس هایی را جواب می تونم که مجبور می شم برای 5 تا 10 دقیقه از کار دست بکشم. چه فردی که تماس می گیره یک وضعیت بورونی است و گریه می کنه و به من میگه که واقعا به کمک نیاز دارم و اگرچه ما واقعا می خوایم به کمک کنیم، ما در لاین 211 مستقیما نمی تونیم به افراد را که تماس می گیرن کمک کنیم. فکر می کنم که گاهی مسئله ما را تحت تاثیر قرار می ده. بعد از هر تماس بورونی مجبور می شم دوباره خود آماده کار بسازم. سعی کنم فقط در پروسه کوری تمرکز کنم. با خودم میگم که باید بر تلفن بعدی تمرکز کنم. ما سعی کنم تلفن ها رو به یک جواب بدم. کاری فرصت به شما میده که با افراد زیاد گفتگو کنین. این فرصت پیدا میکنین که داستان زندگی اونا رو بشنوین.
آنان ظاهر مانند مردم عادی دارند. آنان مانند خانواده هایی هستند که ممکن در مغازه های خوراک فروشی ببینید. اما اینها مردمی هستند که بی خانمان هستند. بنابراین آنان مانند افراد جوریده و مجرد نیستند. در بین بی خانمان ها، خانواده ها و والدین هم شاملند.
چی چیزی مرا جذب این کار کرد؟ علاقه به خدمت به دیگران. مردمانه هستند که ضرورتهایی دارند و من هم میفهم. فکر میکنم تا زمانی که ضرورتهای اونا رفع نشه من احساس خوشحالی نخواهد کردم.
سلام، تشکر از اینکه با شماره 211 تماس گرفتین. چطور میتونم شما را کمک کنم؟
بینندگان ارجمند، در این مستند دیدیم که وقت در امریکا سرپناه ندارید چی منابع برای دسترسی به کمک ها وجود دارد. این بود فیلم های مستندی که در این هفته تقدیم شما شد. با سپاس از بذل توجهتان تا هفته آینده و نمایش مستندی دیگر. خدا نگهدار.